په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سفر خبرونه کوو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. په ننګرهار کې د باختر خبري اژانس څانګه چې طالبانو اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بېګا ناوخته د پاکستاني چارواکو له لوري تړل شوې ده. باختر د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی یې مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه وتړله. په تورخم کې د ډیورن بلې خواته د سوداګرو یو استازي مل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بېګا راهیسې تړلې ده. پاکستان تیرونه هم د دروازه د تازه میوو د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې و چې له 3 ورځو وروسته بېرته پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د را روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویسټ نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 تر منځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې درې جګ پوړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو په اړه چې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې سره به دا صندوق په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړې د کیفیت د ښه والي لپاره د 25 میلیون یورو نوي مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي راډیو ته په یوې رایلې لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 د زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د ښه والي لپاره د یونیسف له لارې مصرف شي. د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به نږدې 350 ابتدایي ښوونځیو ته ټولګي، د احاطې دیوالونو او د روغتیا ساتنې په برخه کې نورې اسانتیاوې برابرې شي او یوه برخه به خوونکو پر روزنه هم ولګول شي څو د تدریس کیفیت لوړ شي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د زده کړې د بهیر له سمون سره دغه مرسته داسې مهال اعلانوي چې په دې هیواد کې د زده کړو پر شرایطو برابر په میلیونونو ماشومان ښوونځي ته نه ځي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستانه د نوي ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن چهارشنبې په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له وړاندې تر 6 میلیون زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستانه راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او هم نه پوهیږي چې دوی به په څه ډول له ژمي ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ چې د غزې په جنوب کې مهم ښارګوټی کلابن کړی، د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې 2 میاشتې تیریږي د دې سیمې په سړکونو او ودانیو کې یوه تر ټولو سخته جګړه مخته وړي. اسرائیل په دې سیمه کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د دې سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدلې شوې او نږدې 2 میلیونه خلک هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبې لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې، نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس سیمه کې ګرځي راګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د ایراني ساخت 40 ډرون الوتکو چې روسي نن سهار په اوکراین کې پر 2 هدفونو ترې کار اخیست 40 ته راغورځولی دي. دغه ځواکونو نن پر ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دښمن 40 ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه بې پیلوټ الوتکې د موسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې څخه الوتوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی. زه فریده سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قرباني یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان یا په ټوله کې نوي ځوانان چې له ښوونځیو فارغیږي او ټاکل شوې ده چې د کانکور ازموینه به ورکوي او دوی په پوهنتونونو ته بریالي کیږي، څنګه انتخاب وکړي او دوی غواړي چې په راتلونکي کې له نوم سره کوم ډول مختاره یو ځای شي. څومره اړینه ده چې د دغې ټاکنې او په دغې انتخاب کې موږ دقت وکړو، د کورنۍ نظریات څومره په پام کې ونیول شي او ورسره په څنګ کې د دوستانو ملګرو مشورې څومره اړینې دي کله چې موږ غواړو د ځان لپاره یو تحصیلي رشته غوره کړو. د دې سره بچوخت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته هم یو څه تم شو پاتې به شو که زموږ خویندې غواړي په دې ارتباط باندې چې دا چې اوس دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا له ښوونځیو موږ فارغین نجونې نه لرو، نو په دې موضوع به هم د دوی نظرونه واخلو. که تاسې غواړئ چې په پروګرام کې راسره برخه واخلئ، وروسته به تاسو د واتساپ شمیره وایم. خو نن په پروګرام کې راسره میلمانه شته ده، زموږ قدرمن میلمانه عبدالوافی نایب سید، اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه، همدارنګه ټولنیز فعال وحید زهیر، او دوه تنه هغه کسان چې دوی غواړي په روان کال کې د کانکور ازموینه ورکړي او دوی لا په ښوونځي کې دي یا فارغ شوي دي. له دوی په وړاندې ډېر واورو، حجت الله افغان او عزت الله الهام. په پیل کې به افغان صاحب ته ورشه. افغان صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی. له تاسې اورو که په پیل کې په دې راته ووایاست چې له دولسم نه فارغ شوي یاستئ، په دې مو کله فکر کړی دی چې په راتلونکي کې باید څه کاره شي، یا له ماشومتوبه دا فکر درسره و چې تاسې غواړئ آینده کې له نوم سره مو ډاکټر ولیکل شي، انجینیر ولیکل شي، یا که غواړئ بل کوم کار وکړئ؟
وعلیکم السلام. سلام دم علیکم السلام و یو زمغل طرف هم تاسو د ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لې مشټول برک روغ جوړي. تاسو په پښتنې په اساس باندې لمشوم توب مو شوق او لمړی دا چې د دولسم ټولګي سکل فارغ یم، یعنی په 14-2 کې د دولسم ټولګي پښتونستان لیسې څخه فارغ یم، او شوق مو دا و لمشوم توب چې لکه څنګه چې تاسو وویل چې له نوم سره مو ډاکټر کلمه اضافه شي، هماغسې دا مغه په تکل باندې روان یو، هڅه کوو، کوشش کوو، او ان شاء الله چې امیدوار یو چې مغه به وشي.
یا کله ته افغان صاحب، دا شوق لکم ځای پیدا شو چې په ما ماشومتوب کې تاسو غوښتل چې له نوم سره موبایل ډاکټر کلمه ولیکل شي؟
ډیره زیاته مننه. شوق مو کړو یم چې زما د کورنۍ غړي به ورته وایم، زما د کاکا زامنو هغوی په خپل باندې هم ډاکټرانو انډی کړی و، د البته د شخصي پوهنتون نه انډی کړی و او ډیره مستې کړی و. نو بیا ما چې هغوی به ما کله کتل ځال ته په اتم صنف کې وم، نو ما به هغوی کتل، زما به شوق پیدا کېده، زما به ذوق پیدا کېده چې زه هم باید ډاکټر شما. ما سره بیا د کورنۍ سپورټ هم و، پلار او مور به مې د کورنۍ نور غړو به ما ته ویل چې ان شاء الله ته به ډاکټر جوړیږي، او دغه دغه هیلې وي ماشومتوب نه ان تر دولسم سینو پورې، بیا دولسم سینو نه وروسته همدا اوس هم کوشش کوو، هڅه کوو چې دغه هیلو ته ځان ورسوي.
او افغان صاحب، کله چې تا غوښتل ډاکټر شي، حتمن دغه دولس کاله ښوونځی مې چې ویلې په همدې مو فکر کړی ده، کوم مضمون کې بیا تکړه وي، کوم مضامین فرزان تا مطالعه کړي ده؟ کوم کسان چې غواړي ډاکټر شي افغانستان کې، خو همدغه فکر ده او همدغه ذهنیت ده چې باید هغوی په کانکور کې جګه نمرې واخلي، بیالوژي سره نه پوهېږي، مینه وي، یا داسې ساینسي مضامینو باندې نسبتا نورو ته ښه پوهېږي، بیا دې مسایلو کې تکړه یې پوهېږي؟
اها بالکل. کو امام ما ته پسند کې استادانو هم ویل چې ته باید یو خو په کانکور کې ښه نمره ترلاسه کړې. یو ځینې علت یې دا و چې زه په سنسي مضامینو باندې ډېر ښه آګاه یم، ښه پوهېږم، الحمدلله الله ناراضي یم چې کله استاد په سنت کې په سنسي مضامینو باندې کار کوي، نو زه ډېر ښه کیچ کولی شم، زه ډېر ښه حاصل کولی شم چې د استاد خولې نه یو څه واخلم، او بیا که زه مطالعه وکړم او زه غزان سره بار بار تکرار کړم، نو زه ډېر ښه حاصل کولی شم. نو په سنسي مزامینو باندې هم ډېر خپويګم. بل می شوق د بیولوژي سره او لسم یو لسم دو لسم ټولګي کې د بیولوژي نو زماله پر ډېر جالب وو او په هغه کې ډېر معلوماتو دا سنسي مزامین می دانو د کیګي می ډېر خو بیولوژي سره می شوق دی.
بعد نه فرانسه تاسو به ترشم اوس به هم عزت الله الهام ته ورشو مخکل دین شي زموږه د نور ملمانه هم په تمه دی غوي ته ورشو. اول به د زکونکو خبرې واورو. الهام سپتم ستړی مشي بخیر راغلی. تاسو راته وایي ته وخت فارغ شوی یاست یا لا په خوندې کې یاست او تاسو غواړئ انده کې څه کار شي؟
ډیره مننه تاسو ته او تاسو له طریقه پرونی ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زه هم خپل وار سره وایم مننه. زه هم په 1401 کې فارغ شوم. بیا مې له هغې وروسته آمادګي شروع کړله دلته په خپل ننګرهار کې چې دی دلته مې آمادګي شروع کړله او دا د نو آمادګي هم بس پای ته رسېدلې ده. لا یو څه درسونه یې پاتې دي نو انشاءالله فارغ مو پکې شروع کړې ده او کوشش کوو چې ځان کوم چې زموږ هدف ته هغې ته ورسوو.
غواړې څه کار شي؟ هدف دې څه ده؟
نو زما خو شوق چې دی هغه له ایم ډي سره دی. غواړم یو میډیکل ډاکټر شم. نو دا زما ډېر ارمان مې دی او شوق مې دی او د همدې لپاره مې ډېره هڅه هم شروع کړې ده.
افغانستان کې لکه مخته چې زما په یاد دی د خپل ماشومتوب نه تر دې چې پانتون مو ویلې انجونې عموما به ویلې چې موږ غواړو ډاکټران شو. که هغه به وړه وه که غټه وه که مکتب کې به وه په هر صنف کې به چې والکانو به عموما دا غوښتل چې انجینران شي. نه پوهېږم چې تاسو دواړه ولې داسې شوق مو کړی ده چې د انجینر په مسلا باندې دا مسلک مو ډېر خوښېږي. له تاسې هم ورته پوښتنه کوم. افغان صاحب در ته ځواب کړه تاسې په کوم مضامینو کې مکتب کې ډېر تکړه یاستئ او په دې اړه مطالعه کړې ده که چیرې تاسې طب ته کامیاب شي کوم مضامین به وایي او یعنی کانکور کې لوړې نمرې طب ته پکار دي څومره ورته آماده یې؟ الهام صاحب غږ مو سم نه راځي. فکر کوم چې الهام صاحب سم شو. مهرباني.
نو استاد پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې زه هم د مکتب کې چې زه زما ډېر شوق ورسره هغهم یو له ریاضي سره مې ډېر شوق و بل مې له بیولوژي سره ډېر شوق و. نو خواري کوو لګیا یو انشاءالله. زما په ځان باندې پوره باور دی چې یو میډیکل ډاکټر شم او را روان کانکور کې یو داسې نمرې ترلاسه کړم چې هغه څنګه چې زما فکر دی او څنګه مې ځان ته توقع ده نو انشاءالله زما سل په سلو کې باور دی په ځان باندې او داسې کومه خبره به نه وي چې زه دې پاتې راشم. نو انشاءالله په دې مخواري شروع کړې ده او بس چې د دغې لارې د خپلو هېوادوالو خدمت وکړو نو بس دا زموږ دپاره هر څه دي. په دې موږ ډېر خوشحالېږي.
او الهام صاحب څه سبب شو چې ستا طب سره شوق پیدا شوی ده؟
بالکل زما مشر ورور چې دی هغه هم ایم ډي څخه فارغ خو هغه چې دی شخصي ایم ډي کړې ده. نو هغه زه تشویق کوم نو هغه چې ما کاته نو دا د خپلو هېوادوالو خدمت او هغه د خلکو دعاګانې او بس زما تشویق هماغه کړی دی. نو هماغه به راته ویلي دي دغه کومه لار چې ما انتخاب کړې ده دغه لار ته هم انتخاب کا. نو دا زما شوق د همدغه ځای راپورې ده چې زما مشر ورور هم چې دی اغه د ایم ډي ډاکټر ده.
مزنه کور ودان رستبه لتاسې دواړو افغان صاحب او الهام صاحب نو پوښتو چې کلم په دې فکر کړی دی که چیرې تاسې دواړه ډاکټران شئ په کافي اندازه به تاسې وکولی شئ پیسې وګټئ کنه. خو زموږ دوه نور ملمنو ته به ورشو. وحید زهیر او عبدالوفا نایب صاحب هم راسره دي. نایب صاحب تاسې ته په پیل کې درځم تاسې ستړي مشئ. تاسې د دې دواړو زده کوونکو خبرې واورېدلې. دوی به په راتلونکي کال کې کانکور ازموینه ورکوي او دا چې کوم پوهنځي ته به بریالي کېږي خو دوی دواړو طب ته آمادګي نیولې ده. ستاسې په اند باندې دغه ډول انګیزه چې دوی درلودله د خپل هدف د ټاکلو لپاره دا هر ځوان لري یا که د کورنیو کې لکه دوی چې ځینې کسان درلودل په کورنیو کې نور غړي دي یا نور کسان یې کتلي دي چې هغوی دغه مسلک ټاکلی دویم په هماغه لار قدم ایښی دی دا مهمه ده ورسره او که نه ځینې استعدادونه د دې سبب کېږي چې سړی یو مسلک ته لاړ شي؟
نړۍ مننه تاسو ته او د خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د دې ډول خبرې مو اورېدې او واقعاً زړه خوشاله شو چې د یو فکر او د یو پلان مخې آماده دي لسی او مختار وایي او بدبختانه افغانستان کې چې وکتل شي موږ خپل چې داسې یو مسیر څه فکر شو یا شاوخوا نور ځوانان چې ګورو ټول داسې یو ډول فکر نه لري ځینې رښتې یا مسلکونه په تحلیلي شي ځینې د دې خپل هغه کم تجربهګي او نادانی وی چې یو رښتینی انتخاب کې د وخت په تیریدو سره چې بیا کله وخت تیریږي د عملی ژوند تر ازي د کار او مسلک ډګر ته د دې شوق د بل شي سره وي نو تر کومه چې مال د مسلک د انتخاب خبره ده یا د رښتینی خبره ده هغه کې چې د شوق او ورته پر اساس شي نو خبره ده لکه څنګه د ډوډ اورونه مخترمانه دي شوق او ورته په دې معنی باندې چې د باید اول کله چې د دې لسی عموما د لسی دور ته ځوانان کله زی یا پیغلې نجونې چې کله لسی دور ته زی نو د سره د مسلک د انتخاب فکر به دوه چې زه په راتلون کې څه شي غواړم عموما تاسو وګورئ په دغه غونډې هوادونو یا د لند پاکستان مثال چې والي لسی دور ته زی مې نه زمونږ لسم ټولګي چې پیل کیږي په کال کې د کالج دورې لسم نه دوستان نو دغه وخت به دې ځان سره مسیر وټا کې او ډیر باید هغه مسامینو باندې به ډیر فوکس وکړي چې کوم د دې راتلونکو رښتې سره اړخ لګوي دا یو موضوع دویمه موضوع د مدل هغه ځوانان یا پیغلې دي چې په ناخودګه ډول باندې چې کوم ځای ته راغلل یا کوم رښتې ته راغلل هغه وي او د کوشش کوي چې هغه شوق د پزان کې او وروزي چې هغه بیا ډیر سخت کار دی او د وخت په تیریدو سره به ډیر مجبور دي چې ترکه مسلک وکړي چې دا یعنی دوی ټول کیریرم خراب شي او غزده کړم چې دی بیا دومره ورته په ګټه باندې نه ته وامي دا دوی مدل هغه زما د مشاهده په اساس باندې وطن کې زګورم دی مدل خلک دي درې مدل بیا هغه خلک دي بدبختانه د هغه تعداد زیات دی او د افغانستان دغه لوی او پنځه خارونو لاستوګنو پرته نور زیاتره ولایتونه کې هم دا کیسه ده چې دوی باندې رښتې چې وی هغه تحمیلي وي اوس که څه هم د انجلو برخه په کانکور کې خواره ده د صفر به نشته دی خو موږ چې کتل ز یاطره خوند ته بیان ول کېد چې تاسو یا طب انتخاب کړئ یا مثلا مالیمه انتخاب کړئ یا نرسنګ یا قابلیت انتخاب یعنی زه خپل کورنۍ هغه مثال نه چې ګورم رښتا ورته د مور پلار مشورور مشخور لخوا انتخاب کېدل همداسې ځوانانو ته نظام خپل زه په ډیر لسو نوی او یو نوی کې کله فارغ دم د کور فشار مټول هم دا چې تاسو ریاضیات کوم خاص په باجرات مسته تاسو کوشش وکړئ چې طب وایست او چې زما شوق د اقتصاد پر مورل چې نه زه اقتصاد وایم او مندل سم وکړم څه سره زما شوق هغه یو نو ته مې پرېټیا د ټوب نو کو د درې مدل هغه چې په تحملي دی او دغه تعداد زمون په وطن کې ډیر دی نو په لاندې کې کوه مچ رښتیا د شوق او ورتیا پر اساس باندې د پلان مخ کې انتخاب شي خدا او چیرته په دوه مو کټګوري کې راځنو بیا
مننه ظاهر صاحب کته سره توای اوس افغانستان کې په څنګه ډول کله چې رژیمونه بدل شي یو څه ځینی مسلکونه چې دی هغه کار نه ورکی لکه ځینی کسانو حقوق خوخیږي او افغانستان کې حقوق کار نه ورکی ځکه چې د کار ساحه ورته نشته ده او کوم کسان چې فارغیږي عموما لکه څنګه چې دغه دوه زده کوونکو ویلي دوی هغه ماشوب توپ نه ځینی انګیزي ورسره وي یا شاوخوا کې چې خلک ګوري یا کیدای شي د پیسو په اساس باندې چای دغه مسلک خوي یا کیدای شي د شوق ورسره وي دوی یو مسلک ټاکیو نایب صاحب هم ځینی برخه تشریح کړی چې ځینی کسان تحمیلي او رښتې تزي خو فکر کوي اوس مهال کفن سانتو ګورو کنوري نړۍ ته وګورو دا سی یو مسلک شته که ځواني وټاکي په هیڅ حالت کې هغه توان نه کوي صحیح صاحب
ډیر مننه زم لومړي سر کې د نایبي سر خبرې تاییدوم او کوشش کوم چې تاسو د پښتنې په جواب کې د نور ورتن باندې هم وغږیږم لومړی خبره خدای له کسانو چې تاسو د حقوق او د نور په ونځ او مثالونه هم کېدل شي چې اوس مهال په افغانستان کې ممکن ډیر عملی شکل ولري یا ډیر د تطبیق ورنې نو څه خبره ده چې هر هغه څوک چې هر مسلک ته کې پډیر شوري ډول وټه کی او پډیر ښه شکل غل لپاره امادګیونه کی کار پکې وکي لبد مرغه په افغانستان کې ځینې مسلکونه لکثار چې یاد کړل ټیپ دی یا انجنیری ده دا د برتری د احساس لمخې باندې خلک ته کی خلک کوشش کوي چې په نورو کې برتره ښکار شي یا په نورو کې برتره معلوم شونډل لپاره دې تاسو مسلکونه ته کی همدارنګه تاسو ویل چې آیا اوس مهال داسې مسلکونه شته چې هغه په هر ځای کې لکه عملي او یا خلک کې ګټه وکړي؟ هو، ځینې مسلکونه شته دی چې حتی د خپل د طب چې دی په افغانستان کې ډېر زیات کامیاب دی، په همدې خاطر دی چې هر وخت افغانستان کې دې لپاره ضرورت وي او خلک ورسره کوم حساسیت نه لري یا کوم مشکل نه لري. فرض مثال تاسو حقوق مثال ورکړو، یا ژورنالیزم دی په افغانستان کې ممکن تلویزیوني رسنیو سره خلک یا رژیمونه په بیلابیل وختونو کې هغې لپاره بیلابیل قانون لري بندیزونه پرې راوړي، نو کېدای شي جمهوریت په وخت کې ژورنالیزم څومره دلته پکې خلک خوشحاله وي، یا د ژورنالیزم مطلب چې چا ټاکلی هغوی څومره خوشحاله وي، دومره خوشحاله نه وي. نو طب چې په افغانستان کې بعضې خلک ډېر زیات ټاکي، همدې لپاره ټاکي چې هر محل او هر ډول شرایط او په هر ډول حکومتونو کې خلک
ظاهر صاحب په بخښنې سره فکر کوي که موږ په دې اندازه باندې ډاکټران ولرو، لکه زموږ دغه دوه اورېدونکي غواړي پاینده کې ډاکټران شي. ما مخکې مو ویلې نجونو نه چې په همدا ماشومتوب کې پوښتنه وکړي که هغه وروسته هر مسلک وټاکي هغه بېل خبره وي، خو همدغه چنجلۍ وړی ورنه پوښتنه کوي، هغه وایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم. دومره ډېر ډاکټران که موږ مارکیټ ته وړاندې کړو په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې پانتونونه نه لرو چې دوی جذب کړی شي، هغه نمرات چې د دې پوهنځي دي هغه هم ډېر لوړ دي، دا به بیا چېرته کار کوي؟ اوس مهال ډېر زیات دي ډاکټران افغانستان کې، که هغه د غاښونو ډاکټران دي، که هغه ایم ډي ډاکټران دي، که هغه هره برخه کې دي.
بالکل، زه اول غواړم چې د خپل مخکینۍ خبره په ډېر لنډو کې تکمیل کړم. یو مسله چې ټکنالوژي، آی ټي او کمپیوټر دی، دا اوس مهال په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ډېر ګټور ثابت کېدلی شي. دا ټولې خبره تاسو وکړه، غزل فرصت په خپل کلتور او ټولنې کتاب کې لیکلی چې افغانستان که تاسو وګورئ یو غرنی هیواد دی، یو زراعتي هیواد دی، په داسې حال کې چې موږ باید ډېر زیات معدنونو متخصصین او یا همدارنګه ډېر د کرنې پوهان درلودی، مګر موږ برعکس ډېر زیات ډاکټران لرو، ډېر زیات انجینران لرو. کله چې موږ ډېر زیات ډاکټران لرو، دا په دې معنا چې دلته لکه ناروغان بېخي ډېر دي، هغه د ارضا او د تقاضي په خبره مخ ته راوړي. نو دا مناسبه خبره نه ده چې هر کس دوی غواړي چې ډاکټر شي، او هر کس دوی غواړي چې ډاکټرۍ لپاره کوشش وکړي هغه پسې لاړ شي. ښه خبره ده، لکه څنګه چې دا زیاته یادونه وکړله چې د ذوق، د علاقې او د علاقې له مخې کوشش وکړي چې مسلک وټاکي او د هغه برخه کې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه هلته خوشحاله وي. د دې نه بر علاوه که څوک ډاکټري انتخاب وي، زموږ ډېر خلک داسې وایي چې زه غواړم په راتلونکي کې خلکو ته خدمت وکړم. نه، د خلکو د خدمت نه مخکې لومړی دا باید معلومه شي چې زه په کومه برخه کې خوشحاله یم، زه څه ډول کامیاب پاتې کېدلی شم.
مننه ظهیر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي، ظهیر صاحب یادونه وکړه چې په دې باید موږ وپوهېږو کله چې مسلک انتخابوو چې زه له دې نه وروسته چې دغه مسلک کې کار کوم زه به خوشحاله یم که نه. یو بله مسله ورسره زه اضافه کوم، دا چې په دغه مسلک کې چې یو څوک یې ټاکي او تاسې ځان ته مسلک ټاکلی دی او کانکور ازموینه کې به همدغه برخه ټاکئ، فکر کوي چې د دغې لارې نه به په کافي اندازه باندې تاسې بیا پیسې وګټئ، یا که دا کار کوي پکې به خوشحاله اوسئ؟ په دې مو فکر کړی دا چې شاوخوا کې مو دا نور کسان ګورئ، دا چې دوی ډاکټران دي، د دوی ژوند ورسره جوړ شوی ده، نه ده جوړ شوی که ساسي مثلا کورنۍ لوی شي، که هغه اوس مور پلار دی، واده وکړي، نور ماشومان ولري، د دې لپاره به د طب نه ته څومره ګټه وکړي؟ په دې فکر کړی؟
ډېره زیاته مننه مهیر صاحب، مخ خټکی ته اشاره وکړه او ښه پوښتنه یې وکړه. بالکل، د یو ځوان دپاره او د هر ځوان دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید خپله خوښه هم وکړي، خو برعکس په افغانستان کې او دلته زموږ په ټولنه کې اکثره دا نو بیا څنګه چې مخکې ورور ویل په دویمه کټګورۍ کې راځي، چې د کورنۍ خوښه هم ورسره ډېره مهمه وي، او هغوی غواړي چې د کورنۍ غړي غواړي چې په خپلو اولادونو باندې هغه څه ووایي چې هغه د هغوی د آیندې لپاره مهم وي. زما خو لومړی طب سره په خپله هم شوق و، په خپله مې ماشومتوب نه غوښتل، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې زه باید د سپینې چپنې خاوند شم، او د ډاکټرۍ په مسلک کې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمت وکړم، ښې لاسته راوړنې ولرم. او دا یوازې زما هیله او ارمان تر دې نه دی چې زه به ایم ډی وکړم. زما ډیره زیاته خوښه ده چې یو ډیر هیله مې ده چې زه به یو ښه د عملیاتو کوونکو ډاکټر جوړ شم، زه به یو ښه سرجری جوړ شم. همدارنګه ساسو پختنی په جواب کې به وایم چې په افغانستان کې په اوس وخت کې ډاکټري دانو خلکو اکثره ډاکټرانو اکثره به وایم ټول ندي شته، پکې ښه ډاکټران پکې هم شته دی. ځینې ډاکټران دي چې هغوی له ډاکټرۍ د دې مسلک نه یو داسې تجارت جوړ کړی دی چې هغوی خپل په دې ډاکټرۍ مسلک په دغه مسلک باندې خپل هغه
افغان صاحب مخکې له دې نه چې د نورو ډاکټرانو په اړه باندې خبرې وکړو، که تاسو زما دا پوښتنه ځواب کړئ، ځکه چې کله چې څوک یو کار کوي موږ به یوازې هغه د غاړ په څنګ کې نه نیسو، مانوي چې هر څوک چې په یو مسلک کې کار کوي حتمن هدف یې دا وي چې وطن ته خدمت وکړي. ته وطن نه خدمت نه ورخوا د ځان لپاره دې په دې فکر کړی ده که زه چیرې ډاکټر شم زه په کافي اندازه پیسې ولرم چې بیا خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړم، کورنۍ مې ځان سره سپورټ کړم، د هغې مالي ملاتړ وکړم، که زما کورنۍ لویږي کیا وړه وي، په دې فکر کړی؟
ولې نه، هر ځوان چې کله یو مسلک انتخابوي کله یو فیل انتخابوي لومړی سوچ یې ورسره دا وي د ټولنې او د هېواد د خدمت پسې چې زه به د لاسته راوړنې یخه عاید هم ولرم چې زه خپلې ټولنې ته همدارنګه خپلې کورنۍ ته په بخنې سره خپلې کورنۍ ته ښه خدمت شم کولی، په دې هم فکر کړی دی. او زما هغه کوم هدف چې په ډاکټرۍ کې دی ځکه چېرته هغې ته ورسېږم هغه لاسته راوړم، نو بیا کله زه دومره یو څه لاسته راوړی شم چې زه خپل که زما فامیل غټ شي زما فامیل تر هغه ورسېږي نو زه کولی شم چې هغوی ته په کافي ډول باندې رسیدګي وشم کولی.
مننه افغان صاحب کور ودان. الهام صاحب له تاسو هم دا پوښتنه کوم، تاسو په دې فکر کړی دی چې دغه ستا مسلب و پاینده کې د دې سبب کیږي چې ته د کورنۍ په مالی لحاظ باندې د هغې ملاتړ وکړې؟
ډیره مننه، بالکل زه به ستاسو د خبرې په جواب کې دومره ووایم چې ان شاء الله ولې نه توقع مشته دی او لکه څومره ډاکټران چې ما کتلي دي او دغه بخښ تللي دي نو د هغوی ژوند ما مطالعه کړی دی نو ژوند یې تر ډیره حده جوړ دی او دغه بخښ نو چې دی ډیرې ځانګړنې هم لري او که فیملیز موږ بیا هر څومره غټېږي نو موږ ته بیا مشکل انشاء الله نه جوړېږي.
مننه الهام صاحب. نایب صاحب که تاسو راته ووایئ ځینې ځوانان چې کله دولسم صنف نه فارغېږي په انتخابونو کې شوق ډېر په پام کې نیسي، مثلا د یو چا ژورنالیزم خوښېږي او دا په یو ډول نه یو ډول کوشش کوي چې دې مسلک ته ځان ورسوي، خو کله چې دې مسلک کې کار کوي موږ په عام اصطلاح باندې وایو چې ژورنالیزم نوم لري خو ډوډۍ نه لري، کله چې دا په دې مسلک کې کار کوي په کافي اندازه باندې د عاید نشي پیدا کولای، مجبوریږي چې د دغه مسلک تر څنګ یو بل کار وکړي ځکه چې عاید کم وي، دغه ډول شرایطو کې ساسو ځوانانو ته مشوره څه ده؟ شوق ډیر ضرور ده، حتمن باید د خپل ذوق مطابق مختلف شي، د کورنۍ انتخاب ضرور ده، یا که عاید مهمه وسیله ده د مسلک په ټاکلو کې چې ته باید په پام کې ونیسي که چېرې زه دې مسلک کې کار کوم زما کورنۍ کې لور غټېږي ځکه چې هغه وخت کې خو ته لا نه وایي ځوان دي او چې کله پانتون د ځینو بیا له دې نه وروسته کورنۍ په کراره په کراره ورسره لویه شي مسؤلیتونه ډېر شي دا پیسې به بیا وکولی شي تاسې یو ځای ته ورسوي که نه؟
ډېره مننه. زه مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راشم چې کله مسلک یا لوړ زده کړو د انتخابي پیسې او کاروبار په پام کې ونیسي او که نه، غواړم په یو شي باندې ډېر په ډاډه او ډاډه تجربو نه چې ما ترلاسه کړي خبره وکړم چې هغه ځوانان چې کله لوړ زده کړو ته ځي یا نیمه لوړ زده کړو ته ځي هېڅکله دا په پام کې نه نیسي چې دا مسلک بازار لري که نه لري. دوی چې کله تحصیلي رشته انتخابوي دوی د خپله وړتیا جمع شوق په پام کې ونیسي. د وړتیا او د شوق یو مثال درکوم، یو چا فوټبال ډېر زیات خوښېږي شوق شته ورسره خو خپه یې خرابه ده، خپې نشته دی، دا معلولیت لرونکی انسان دی او نشي کولی، یعنې وړتیا نشته. یو چا دواړه خپې شته دی جګ جوړ دی خو شوق نه لري، نو دا د فوټبال په لوبه کې دا دواړه اشخاص نه کم پاتې شوه. د پیسو او د کاروبار او د مارکیټ خبره ګوري، افغانستان غوندې یو هیواد او د افغانانو غوندې ځوانان ته دوه خبرې، افغانستان غوندې یو هیواد چې د هر مسلک والاو ته پکې ډېره اړتیا شته دی، ته پکې اړتیا په دې ډېره ده چې که ډاکټران راوالي او په دغه نفوس او جغرافیه وویشي نو هر زرو کسو ته یو ډاکټر نه رسیږي. یعنی موږ سو کال نور هم په بر کې نیسو ډاکټرانو انجینرانو نور که مارکیټ ته پام کې هغه انډیکس سړی سرچ کړي نو ښه مسلکونه خو چې دي د آی ټي دي سړی پکې بېکاره نه پاتې کېږي. دا مسلکونه چې دي په دنیا کې هغه د انوایرمنټ د برخې دي، چاپیریال ساتنې برخې دي، طب ته کړی شي د څلورم پنځم مسلک وي که چېرته بازار ته ګوري. نو البته که د افغانستان نه وتلی فکر لري، حتمن دا ځوان پراخ فکر لري. نو زه وایم چې کله رشته یا تحصیلي برخه تاسو انتخابوي هیڅ کله پکې دا په پام کې مه نیسئ چې دا مارکیټ لري او که نه لري. ښه، یو څوک وایي چې زه مارکیټ په پام کې ونیسم او زه فارغ شم، تاسو د پښتنې دغه برخه چې بیا به دا بازار ولري او که ونلري، مثلا ژورنالیزم، ادبیات، در معلمین بله برخه ګورې. زه په ډاډ سره ویلی شم درته چې که تاسو د خپل شوق له مخې او وړتیا ته په پام باندې رشته وټاکله، هغه که لیټریچر وي، که آی ټي، که انوایرمنټ وي، که اکنامکس یا بی بی اے، هر رشته وي، او په پوره شوق همدا وویل او تاسو ښه نمرې پکې لاسته راوړې او هغه ځینې عیني حقیقتونو باندې ځان ورسو، تاسو به عمران دایمن بې وظیفې پاتې نه شئ. دا یوه خبره. دویم، دغه تیر دوه کلونو کې چې کله
خو چې په مارکیټ کې ورته ځای نه وي، نایب ځای سه، بیا به څنګه هغه وظیفه پیدا کولی شي؟
دغه فکر ګورې، دغه فکر چې وخت کې موږ تحصیلي رشته انتخابو او فکر کوي دا مارکیټ کې ځای لري که نه لري، دغه زما په نظر باندې، البته شاید زه ناسم اوسم، دا په درست ډول باندې ناسم فکر دی. دا ستاسو هغه وړتیا له منځه وړي. زه درته خپل مثال درکوم. زما شوق اول نه مثلا انګلیسي سره او د مکتب د جریان د وخت نه زما د انګلیسي ژبې تدریس به مې کړو. چې کله ما خپله شوق باندې اقتصاد برخه وټاکله، زما ټول درسونه په انګلیسي باندې، زه عمومي او لومړی د پوهنتون نه فارغ شوم. که اوسوګ راته وایي چې ته انګلیسي تدریس ته ستا خوښېدلو او دې کې د وخت ضایع کول او دې کې مارکیټ کې پیسه نشته، نو هغه وخت یو ما دا نه منله، خو ما یې ثمره ولیدله او تر ننه یې ثمره ګورم. زه بلکس په دې فکر یم کله چې تاسو یو رشته د زړه نه ووایاست، هغه که ژبه وي، هغه که کمپیوټر ساینس وي، هغه که ژورنالیزم وي، هغه که هره رشته وي، مارکیټ کې به ستا ځای پکې وي. هو، په شرط دې چې ته له زړه په درست ډول وي. دا زیاتره ځوانان زمونږ ګوري. یو خبره چې غواړم دې موقع نه زه استفاده وکړم او موضوع نه ډېر لرې لاړ نه شم، زیاتره ځوانان چې لسانس دی وزیفې، تاسو دا کینوئ د خدای په لحاظ هغه مسلکي ډول باندې دا خپله سی وي نشي جوړولی. یعنی دا یو انټرویو څنګه ورکړي، په هغې باندې نه پوهېږي، په اداره کې کار څنګه وکړي په دې نه پوهېږي. یعنی داسې تنا نه ده چې موږ د کتاب ملایانو اوسو او څنګه چې په کتاب کې راغلي هغه دې موږ ته زده اوسي او زه د اول نمره اوسم په کې. نو زه وایم اول نه که موږ دا فکر وکړو د رشتې په انتخاب کې چې دا بازار لري که نه لري، نو دا به زمونږ دغه تحصیلي مزل چې دی دا به ټکنې کې زما په نظر باندې.
ظاهر صاحب تاسو هم په همدې فکر یاست؟ فکر کوم چې ظاهر صاحب سره نشته. ظاهر صاحب که تاسو اوسې اورو، تاسو مالې په همدې فکر یاست؟ کوم نظر چې نایب ځای صاحب لري وایي که چیرې موږ د رشتې په ټاکلو کې مارکیټ په نظر کې ونه نیسو، یوازې هغه خپل شوق او کوم ذوق چې لرو دې ته په پام سره کومه رشته چې انتخابوو هغه له زړه نه ووایو، موږ حتماً کولی شو مارکیټ کې د دې لپاره ځای پیدا کړو.
زه د نایبزي خبره تاییدوم، خو دا لږ نور وضاحت هم غواړي. زمونږ په افغانستان کې ډېر خلک د خپل حضوري مارکیټ نه خبر دي، مګر د آنلاین مارکیټ نه نه دي خبر. البته د وفي نایبزي صاحب خبره په دوه حالاتو کې تصدیق وړ ده. که یو څوک د دې نه خبرې چې نن ورځ یو افغان یا یو ځوان یوازې د افغانستان د احاطې پورې ځان لکه محدود نه ساتي، دا مکمل وړتیاوې ولري، دا په حضوري شکل په افغانستان کې بند پاتې، له ځینې نور آنلاین بازار کې چې کوم فرصتونه دي، کوم چانسونه دي، له هغو نه دا استفاده کولی شي او په آنلاین شکل دا ځینې عاید لاسته راوړلی شي. خو بعضې خلک دا چې په افغانستان کې ژوند کوي، د آنلاین بازار نه دي خبر یا د آنلاین دنیا سره ډېر بلد نه دي، بیا که هغوی ځینې مسلکونه ټاکي، البته په افغانستان کې ممکن هغوی هلته کامیابه ثابت نه شي.
ظاهر صاحب مخکل دی نه چې په آنلاین بازار باندې چې اوس یو څه پخوا په نسبت باندې تود ده او ډېر ځوانان ورته مراجعه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې، آی ټي په برخه کې زده کړې کوي، ښکاري چې نسبت نورو ته د دغې خلکو عاید ښه ده او د ژوند چارې د دغې مسلک سره ښې پرمخ ځي. فکر کوي کوم ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال له ښوونځیو فارغي یا په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو فارغ شوي پوهنتونونو ته تللي دي، دغه کوم نصاب چې دوی ته تدریسیږي دغه د اوسنیو شرایطو ثواب ویونکی دی؟ که چیرې یو متعلم اوس فارغیږي، هغه به آماده وي دغه نړۍ کې چې اوس کوم تغییرات او تحولات راغلي، د دې سره یو څه انسان یار کړي او ځان برابر کړي، نه یوازې د افغانستان لپاره، د غزوان په ټول نړۍ کې وچلیدل شي ورسره.
ګورې دا اوسنۍ نړۍ چې دا بیا خصوصا د جګړم دغه د یویشتمه پیړۍ چې کله پیل شوه، دا دنیا بیخي په چټکۍ سره ډېر ژر د تحولات کوي یا ډېر ژر پکې بدلون راځي. نو یو انسان که دی په افغانستان کې که په هر ځای کې، دی باید هم د نړۍ د دې تحولاتو د بدلون سره ځان عیار کړی شي. زه خپله په دې نظر یم، ډېر وخت حتی بعض انسانان یا بعض کسان دې ته هم کېدای شي اړ شي چې هغه خپل مسلک بدل کړي. نو که د نصاب خبره تاسې کوئ، نه یوازې په افغانستان کې، ټولې نړۍ او د ټولو هېوادونو نصاب شي د تحولات سره سم، باید هغه باید ډېر ژر ژر اپډیټ شي، په هغه کې باید نوي بدلونونه راشي، په هغه کې باید نوي مسایل راپورته شي. نو زما نظر دا دی د افغانستان نصاب باید وخت وخت سره اپډیټ شي او د اوسنۍ نړۍ سره باید برابر او منظم عیار شي.
ظاهر صاحب، مسلکونه په برخه کې موږ یو موضوع چې تل یادونه کوو او په افغانستان کې ډېره عامه ده، موږ مسلک دې ته وایو چې مثلا یو څوک دولسم نه فارغېږي، هغه د لاغې نه وروسته یا ډاکټر شي یا د انجینر شي یا د ژورنالیست شي یا د نه پوهېږم یو بل دغه ورکوو، خو کله نه وایو چې نجار دې شي، آشپز دې شي یا د وسره په څنګ کې یو بل مسلکي کار زده کړي. ساسي پان باندې اوس مال افغانستان کې څومره اړتیا ده چې موږ مسلکي نجاران ولرو، موږ مسلکي ګلکاران ولرو، مسلکي معماران ولرو، دغه موضوع ته څومره اړتیا ده؟ او فکر کوي افغان ځوانان په دې موضوع فکر کوي، دې تم د یو زده کړې په سترګه ګوري کنه؟
ګور دا ډېر زیات مهم بحث دی په افغانستان کې، په پښتني ټولنه کې، موږ ستاسو په وطن کې دا کسبونه یا حرفوي زده کړو سره د پخوانه زنه په کوم خلک ولې جوړ نه دي، خلک ورته په خنه نظر نه ګوري. همدا لامل دی چې ډېر خلک ما مخکې متاسف ویل، خلک د برتري د هیڅ د پاره یا په عام اصطلاح د کشپش لپاره خلک دغه د ځینې خاص ټیټلونو پسې یا خاص نومونو پسې ډېر کوشش کوي. کله که د عاید خبره شي، که د قدر عزت خبره شي، ممکن د یو ټاکلي مسلک نه یو نجات کېدای شي ډېر ښه عاید ولري، کېدای شي په خپل کمیونټۍ کې یا په خپلو هغه خلک چې نجاران دي په هغه برخه کې ډېر د قدر او د عزت وړي. نو د کسبونو د حرفوي زده کړو په اړه په دې برخه کې په افغانستان کې ډېر کافي کار ته ضرورت دی، او زموږ او تاسو ولې ځوانان یا دغه خبرونې کولی شي چې په افغانستان کې د کسبونو په اړه، د حرفوي زده کړو په اړه یو ډېر ښه فکر عام او رایج شي.
مننه ظاهر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي تاسو ټولګیوال چې ټولګی کې براټولېدلې دوستي کال کې دغه مسله چې د کوم موضوع مسلک انتخابای، زه به کوم رشته انتخابوم، کوم پانځه انتخابوم، دغه خبرې ډېرې وي هم صنفیانو منځ کې. ساسې نه علاوه نور هم صنفیانو مو څه ویل غوښتلې چې څه کاره شي آینده کې؟
ډېر زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړه. په دولسم سنت کې نو ډېر زیات داسې پېښېږي کله چې سات خالي وي یا سنکان مو کې پیدا کړي چې په خپل منځ کې بحث وکړي او کېني سره. نو لومړی خبره یې همدا وي چې هغوی په انتخاب باندې وغږېږي، هغوی په انتخاب یو خپل انتخابونه یو بل سره شریک کړي. نو زیاتره بیا پکې د تاسو مخکې هم نورو ورونو هم اشاره دې ته وکړه چې په افغانستان کې دا ډاکټري په اوس وخت کې ډېره زیاته عام ده، ور ځوان غواړي چې ډاکټر جوړ شي، خو اکثره ځوانان بیا هغوی غوښتل چې اقتصاد وایي او بل شی چې په افغانستان کې هغه په اوس وخت کې هغه مسلک ډېر مخکې دی، او زما له نظره په راتلونکي کلو کې به هم هغه د طب سره ټکر وخوري. هغه نو کمپیوټر ساینس دی چې اکثره ځوانانو به غوښتل چې دا باید کمپیوټر ساینس ته راشي. لږ په تېر کال کانکور کې په ننګرهار کې کمپیوټر ساینس پنځه بیخي ونه، او کونړ ته هم په ډېرو جګو نمبرو باندې هلکان ورکول. نو اکثره ځوانانو به غوښتل چې هغوی طب پنځه یا هم کمپیوټر ساینس سره شي. بیا اکثره زموږ ورونو زموږ سنفیانو هغوی د ژورنالیزم سره شوق و، خو کله چې دغه دغه باس موږ سره راواخیسته چې ته غواړې چې په راتلونکي کې څه شی جوړ شي یا په کانکور کې باندې انتخاب شوي، نو غیبا په ډیر په خوشینه سره ویل یا به په ډیر داسې په ځانی حالت کې ویل چې په ژورنالیزم او ژورنالیزم سره مې شوق خو وس، یعنی دغه یو حالت یو چې خو وس په افغانستان کې ژورنالیزم ته ډیر ترجمه نور کول کیږي، ډیر موکې ورته د کار زمينه نه برابرېږي. نو دغه بحث په اکثره ځوانانو باندې تپ خو اکثره بیا نو
کمپیوټر ساينس خو خول او اکثره ما ویل چې په ژورنالیزم شوقیان پکې وو د پښتو ادبیاتو خو هغه به په ډیر داسې هغه حالات سره ویل چې خو ژورنالیزم مې مخکتی پښتو ادبیات مې شوق ته خو اوس په افغانستان کې د دې لپاره ډیره زمينه نه ده برابر.
مننه مننه کور ودان الهام سپ تاسو مره ته وایي تاسو په ټولګي کې څه کیسه روانه وي چا غوښتل څه انتخاب کړي؟
مننه دا افغان سپ د خبرو په تایید سره باید دومره وایم چې لکه څنګه چې افغان سپ یادونه وکړه همدغه سان کله چې زموږ ساتونه خالي وو نو موږ خدا د استادانو ستونزه هم ډېره زیاته لرو. داسې به پېښېدل چې ورځ موږ شپږ ساعته به درلودل نو داسې ورځې هم راغلي دي چې د شپږ ساعتو کې به زموږ یو استاد هم نه وو. نو بس به مو په همدغې باندې وو چې موږ او تاسې یو پرادن دي چې د ځان څه جوړوو. نو زما کوم هم سنفیان چې وو هغوی ډېر تقریبا پنځه یا شپږ هغوی د پښتو ادبیاتو لپاره کوشش شروع کړی وو چې پښتو ادبیات وایي. نو شخصا ما چې کوم سمپیان له ما سره وو زموږ ګپ شپ په پسې نه کې باندې وو چې پښتو ادبیات وایي.
ډېره مننه کور ودان. دا ښه خبر ده چې ځینې کسان دې سره ملاقه لري چې ادبیاتو ته لاړ شي او ادبیات وایي. نایب صاحب که تاسې راته ووایئ مخکې ظهیر صاحب د آنلاین بازار خبر یاده کړه. اوس مهال دغه آی ای ټیکنالوژي چې راغلی له دې نه وروسته ځینې تغییرات او تحولات ځینې مسلکونو کې راغلي دي او ډېر کارونه اسانه شوي دي کې یو څوک ناروغ وي که هغه ته وایي چې زه ناروغ یم هغه ورته کولی شي لارښوونه ورکړي چې دې سره د ډاکټر کار یو څه شاته کیږي یا که څوک معلومات په اړه باندې معلومات غواړي چې نړۍ کې څه روان دي که هغه ته وایي بالکل معلومات ورکوي چې د دې سره د ژورنالیست کار یو څه شاته پاتې کیږي. دغه ټیکنالوژي ورځ په ورځ پرمختګ کوي او ځینې مسلکونو ته ورسره که څه هم ویل کیږي خطره ده خو دا به وروسته معلومه شي. ستاسې په اند باندې اوس مهال افغانستان کې دغه ځوانان چې غواړي یاتب ووایي یا بل هر مسلک ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ټایټل یې نوم سره یو ځای شي دوی ستاسې په اند باندې څومره بلد دي دغې ټیکنالوژي سره څومره ورنه کار اخلي او کوې نه کاروي او بالاخره دغې وضعیت نه خبر نه شي د دوی دغه مسلک ټاکل دوی ته په آینده کې یوازې د شوق همغه دغه به ور پاتې وي که نه د عاید کومه وسیله به وي ورسره؟
مننه. زما په نظر زه فکر کوم دلته دوه موضوعات یو د آنلاین بازار خبره ده چې دی کولی شي هغې نه عاید لاسته راوړي او یو د ټکنالوژي کارول په خپل مسلک کې دي او د نړۍ څخه خبراوی دی. نو زه فکر کوم چې ستاسو پوښتنه به دویم برخې ته مربوطېږي چې څنګه دی کولی شي آنلاین ټکنالوژي په خپل
مطالبین دی او دوی غواړي چې پاینده کې دواړه ډاکټران شي. کچری دا کسان خبر شي چې آی ټیکنالوژي د طب سره څه کولای شي راتلونکي کې او دوی په دغه ټیکنالوژي باندې وپوهیږي او لاغې نه وروسته لږ نور څه دقت په خپل انتخاب کې وکړي دا به ورسره څومره مرسته وکړي؟
مننه. ستاسو آواز بند بند راغی خو ما پوښتنه واخیسته خدای دې کړي زما آواز صفا وایي. اے آی ټیکنالوژي که دوی خپل مسلک کې کاري او د طب مثال واخلو نو د دوی د سلف لرننګ لپاره به دا ښه وي چې وی کاري د زده کړو پر مهال زما په نظر باندې ځکه د افغانستان کې چې دا کومه محدودیتونه اوس په افغانستان کې موجود دي او دا که دغسې روان واوسي مثلا ما غوښتل چې زه په اې آی کې ځانته اکاونټ جوړ کړم خو زه د افغانستان نه نشم جوړولی افغانستان د هغې په لیست کې نشته دی. داسې نور ډېر زیات محدودیتونه دي که نه نو که دغسې محدودیتونه ولاړ روان وي نو دوی به د خپل مسلک کې پرمختګ ونه شي کولی خو صرف د زده کړو پر مهال که دوی غواړي مثلا چې مثلا اندوکرینولوژیست شي اندوکراین کې کار وکړي نو اندوکراین کې دوی سرچ کړي او اې آی نه معلومات واخلو نو یو به واوسي یا نور غدوات او حجراتو کې کوي نو دوی به مرسته وکړي یا د مرض تشخیص کوي خو که داسې واوسي چې دا دې راواخلي او عملا دې په خپل د تحصیل وروسته په خپل مسلک کې وکاري هغه به ورته ډېره سخته تمام شي.
نه نه نایب صاحب زما هدف دا ده چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره سهولتونه په هره برخه کې راځي او د ټکنالوژي یو څه خطر جوړ کړی ډېرو مسلکونو ته چې دغې جملې که هغه ژورنالیزم یاد کړو که طب یاد کړو که هره برخه یاد کړو دغې ټکنالوژي یو څه خطرونه جوړ کړي دي. زما هدف دا ده که چېرې دغه ځوانان چې دوی اوس ازموینې ورکوي یو ځل دا مطالعه کړي او وګوري چې دغه ټکنالوژي سره برابر څه داسې دي چې دوی سره مرسته کوي دوی ښه او دقیق انتخاب وکړي.
او بالکل دا کېدلی شي چې حتی د ټکنالوژي په کنسډر کولو پام کې نیولو سره سړی خپل مسلک تبدیل کړي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم، یو ورور که چېرته وایي چې زما کمپیوټر ساینس وغېږي او په نړۍ کې ریپټ چینجز راځي په ټکنالوژي او نورو برخه کې او دا ورته لاسرسی په اسانۍ سره نه لري، نو دا کېدای شي چې دې مسلک څخه صرف نظر شي. یا یو ورور چې مثلا هغه کویک لرنر نه اوسي چې زر د زده کړه وکړي او یو ټکنالوژي سره د زر عادت وکړي، هغه کېدای شي کمپیوټر ساینس انتخاب نه کړي. یا یو ورور چې مثلا جرأت ونه لري چې حقایق ووایي او د سیاسي مخته ودرېږي، د وګړو مخته ودرېږي او د ټولنې هغه حقایق رابرسېره کړي او پر سکرین راوړي، نو هغه کېدای شي چې ژورنالیست ونه وایي. نو د ټکنالوژۍ په پام کې نیولو سره زما په نظر باندې د مسلکونه به تغییر کوي، خو کوم څوک سوق لري او غواړي چې هغه اډاپټ کړي یا تغییرات پکې راولي د ټکنالوژۍ په مخ باندې، هغه به فکر کوم چې خپل شوق څخه نه اوړي. نو ټکنالوژي به یو خبرې ته باید موږ به توجه وسي چې په آسیا کې بالخصوص په دې منځنۍ او جنوبي آسیا کې ټکنالوژي چې څومره نوې راځي دلته مسلکونه نه خرابېږي او نه تنه زیاتره صرف نظر کېږي، ځکه هغه شی چې په اروپا او غربي او اروپایي نړۍ کې عملي کېږي هغه دلته تقریبا لس 15 کاله وروسته به راځي. زه یو کوچنی مثال تاسو ته د کریپټو کرنسی یا د آنلاین بانکینګ د دې در کوم چې په دې وروستیو کې د افغانستان بانک دا ټول حرام اعلان کړلو، وی ویل چې دا به تر سره نشي. نو که اوس غواړي چې اوس مثلا دا د آنلاین کاروبار اقتصاد وي او آنلاین کاروبار سره شوق لري او دلته په حکومت داسې بندیز یا محدودیت وضع کړی دی اکاونټ پیمنټ نه کیږي، نو دا کېدای شي.
خو فکر نه کوي دغه موږ دغه بندیزونه اوس موقتی فرض کړو، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې دغه هر څه امکانات برابر وو، افغان ځوانانو له دې ټول امکانات استفاده کوله. خو که ځوان یوازې افغانستان پورې ونه تړو او یو دغه لپاره دغه ټول و کولای شي ټول نړۍ کې په هر ځای کې پر مارکیټ کې کار وکړي، بیا خو برتیا وي ساس فکر نه کوي، ځکه چې یوازې ځوان په افغانستان پورې وتړو د خو ستونزمنه ده، ځکه چې هلته خو ځوانان ته په هره برخه کې ستونزې شته ده، بندیزونه شته ده، کار نشته.
زما په نظر باندې دا به یو رشته تر بل رشته یا یو مسلک تر بل مسلک پورې فرق لري. زما اوس نو مثلا که زما هدف دی چې زه دې د افغانستان مارکیټ کې زه اډین سولرمه ام هغه سره په دې مارکیټ کې کار وکم او بیا چې دی خلکو ته ګورم چې د دې امه په هوی ته ګورم یا د دې اعتبار ته ګورم چې په آنلاین بازارونو باندې ډیر کم لري یا په کې درغلي ډیره شوې ده، نو زه کېدای شي صرف نظر شم که زه غواړم زما مارکیټ د افغانستان اوسي، نو بیا کېدای شي زه دې مسله نه صرف نظر شم. که زه هر څومره د نړۍ لوی دی ډالر ما په امازون دی وارد اوسم په آنلاین کاروبار وارد اوسم، نو دا بیا ډیره سخت تر چې ما سره د وزارت مخابرات او افغانستان بانک او وزارت مالیه همکارونه وسی، لکه دا دلته د دې اوسنی نظام تجربه نه بلکې تیر نظام یا راتلونکي کې زه د څه فکر وکم چې د سواد کچه دلته ټیټه ده او د بانکینګ آنلاین بانکینګ نه خلک په صرافانو ډیر باور لري یا د آنلاین کاروبار نه خلک په فزیکی کاروبار ډیر زیات باور لري، نو عموما د خلکو د مایند سیټ چینج کول دا کېدای شي پیړۍ ونیسي. زما مسلک دلته کېدای شي بیګټي وسی، یا که څه دا رشته انتخاب مو بیا اروپا او غربي نړۍ ته زما، نو هلته کېدای شي ما نه ډېر تکړه خلک وسی، یا ته په هغې مارکیټ کې به ما د پر رقابت سخت دی، ځکه د یو طب نه چې څوک په افغانستان کې فارغېږي او یو طب نه چې څوک په اسلام آباد کې فارغېږي او یو طب نه چې څوک په امریکا کې فارغېږي، د درې واړو د فارغینو دا خو واضح خبره ده چې دا اول نصاب نه والا تر اخره تر تعلیمي او تحصیلي نصاب توپیر به ډېر زیات وي. دا واضح خبره ده چې پاکستان د اسلام آباد فارغ به زما د افغانینو ښایي او د اسلام آباد د فارغ نه بیا د امریکا فارغ شي، ځکه هغه په سټانډرډ چې دی لوړ دی. نو که چیرته که څوک وغواړي زما په نظر چې په لنډو وي ما هغه کانټکس کې پات شي او خلکو سره کار وکړي، نو دا د مسلک تر مسلکه پورې فرق کوي. ما څنګه څوک وایي چې زه غواړم زه په نړیوالو اژانسونو کې ژورنالیست شم، زه غواړم د بی بی سي او د الجزیرې خبریال اوسم، نو هغه ته د اوسنۍ ماحول هیڅ فایده نه کوي، هغه د هیڅ معنی د اوسنۍ ماحول نه ګرځي، هغه خپل لیسانس کې او ماسټرۍ کې او مخ کې ځي. نو زما په نظر باندې دا به مسلک تر مسلکه او هغه انتخاب د ساحې چې موږ غواړو پکې کار وکړو هغه سره به فرق کوي.
ودان کور ودان ظاهر صاحب که تاسې ته راشو که تاسې راته وایي اوس مال فارس کو تاسې یادغه د ادواز موږ ملمانه چودي دوی له دولسم ټولګي نه فارغېږي، ځانته مسلکونه غوره کړی دي، دوی څه وکړي چې نه یوازې د افغانستان په مارکیټ کې دوی ته وظیفه پیدا شي؟ فرزن که دوی بل ورځ غواړي ځکه چې د خود ټول عمر خبره ده، دوی به ټول عمر همدغه یو مسلک ځان سره ګرځوي که دوی طب ته کامیاب شي خو دوی ډاکټر ده، نور خو دا چې بل پوهنتون ووایي او مسلک یې ورسره بدل شي هغه بېله خبره ده، خو دوی ټول عمر ډاکټر پاتې کیږي. دوی څه داسې حل لارې شته چې بیا دوی ورباندې فکر وکړي چې دوی په هر مارکیټ کې کار وکړي، نه یوازې افغانستان کې، که له افغانستانه بهر وځي هر طرف ته ځي؟
ډېره ښه خبره ده. زه خپله په ده باور یم. تاسو ته د دوه ملګرو یا د دوی په اړه پوښتنه وکړله، دوی که طب انتخاب کړی دی یا ځینې نور ملګري کوم بل پوهنځی انتخابوي، د دې مسلک نه غیر ځینې نور مهارتونه دي چې هغه ډېر زیات ضرور دي، او که دوی هغه مهارتونه ځان سره ولري نو ډېر امکان شته چې په افغانستان کې په دې سیمه کې یا د نړۍ کوم بل هیواد کې هلته هم دوی حادی اکلی او کار پیدا کړی شي، هلته دوی بازار ولري. هغه مهارتونه لکه د مفاهمې مهارتونه دي، د کمپیوټر اساسات دي، د ټیکنالوژۍ اساسات دي. ټیکنالوژۍ اساسات په زمانه دوی مثلا طب پورې اړوند چې کوم سافټویرونه دي، کوم برنامې دي، دا هغه حادی اقل اساسات باندې باید پوه شي. همدارنګه کمیونیکیشن سکل، مفاهمې، د نیټورکینګ یا د شبکه سازۍ، دغه ځینې نور سافټ سکلز چې په انګلیسي کې وایي، که دوی دغه مهارتونه ولري نو دوی کولی شي په ډېر اسانۍ باندې په هر ځای کې ځان او خپل مسلک ته ځای پیدا کړي.
او مخکې داسې د آنلاین بازار خبره وکړه چې زما دا پوښتنه بې ځوابه پاتې نه شي. فرضاً که الهام وغواړي ډاکټر شي، او که ډاکټر شي وکولی شي، دا به څنګه په آنلاین ډول باندې ځان ته مریضان پیدا کړي؟ دوی ته بیا داسې څه حل لار شته؟
ګوره، حلاره نه، لکه څنګه چې موږ په فزیکی شکل باندې کمیونټیانې لرو، کمیونټي مطلب ټولنې لرو، کلی دی یا ولایت دی یا مطلب یو هیواد دی، همدارنګه نن سبا په آنلاین شکل باندې خلک کمیونټي لري یا شبکې لري. دا ډاکټرانو شبکې کېدلی شي، ډاکټرانو ټولنې کېدلی شي. دوی کولی شي په اول په خپل پروفایلنګ باندې یا خپل ځان حاج خپل پرې وطن کې په فزیکی شکل بیا په آنلاین شکل باندې ځان ثابت کړی شي، او چې کله ثابت کړی شو دوی ته په خپل وړاندیزونه کېږي. مثلا دغه ویب سایټ نه دی، اپ ورک په نامه باندې، د فایبر په نامه باندې، دوی الته ورته ګیک وي د دوی په اصطلاح باندې. دا د دې لکه یو ډاکټر چې خپل کلینیک الته خلاصي، ته په فایبر ته ځي یا اپ ورک ته ځي، الته خپل کلینیک خلاصي، د خپل نوم ورکي، الته خپل خدمات لیکي. هلته وجه په دغه وخت کې بیکار یم، زه په دغه وخت کې په آنلاین شکل خدمات باندې کوم، بیا خلک هلته راځي، ستا هغه ګیک ګوري یا ستا هغه دکان یا کلینیک ګوري، او هغه چې کوم خدمات ته ضرورت لري تا ته میسج کوي، تاسو وی چې زړه خدمات ته اړتیا لرم. همدارنګه کېدای شي ځینې آنلاین کمپنیانې دي، بیلابیلې کمپنیانې دي چې هغوی د طب په برخه کې، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. هغه تاسو کېدای شي آفر درکړي چې راځه موږ سره کار وکړه. زه تاسو ډېر خلک پېژنم چې هغه آنلاین دغه میډیکل کمپنۍ سره ترجمان په حیث باندې کار کوي. مثلا په هند کې یو افغان دی، هغه مریض دی، ډاکټر ته ورتي، نو هغه ډاکټر د افغان لپاره یو ژباړن یا ژباړون ته ضرورت لري. هغه په آنلاین نړۍ کې دغسې ژباړن پیدا کړي تر څو د ده او د کلاینټ ترمنځ ژباړه وکړي.
مدنه کور ودان ته سبې تر وګرځې خبرې بم واورو. الهام تا ته راځم که تاسو راته وایي چې خبرونه روستۍ شېبې دي دغه د پایل نه تر پایه پورې باندې، چې تا کمی خبرې زموږ مېلمنونه واورېدې، د دوی تجربې، د دوی نظرونه، غواړي چې په انتخاب کې لږ نورم دقت وکړي، نورو کسانو سره مور باندې مشوره وکړي، یا کنه سام دغه روستۍ یو اخیری انتخاب هم داده؟
بالکل، ډېرې مننې سره د نایزي صاحب او ظهیر صاحب او همدارنګ افغان صاحب، د دوی خبرې ډېرې خوږې او ښایسته خبرې وي، او دوی زبردست خبرې وکړې. نو ډېره ښه نظریه مې ترلاسه کړه، او فکر مې انشاءالله ورسره یو څه نور هم جوړ شو. بیا نو د نایزي صاحب خبرې خو بلا ډېرې ښې وي، نو زما به انشاءالله غوره کړی مې دی، شوق مې دی، او انشاءالله په همدغه مسلک کې به ځان رسوم. او په اوس وخت کې خو همدي خلک ډېر زیات خوښوي هم، او حقیقت زموږ په دی کې که زه درته ووایم په ننګرهار کې هغه کس چې همدي وي، نو هغه ته دا خلک یو رقم احترام هم لري، او مطلب نورو ټولو مسلکونو باندې داسې اوچت مسلک ګڼل کېږي. نو همدي د ډېرو خلکو شوق دی، او ډېر خلک غواړي چې په همدغه اندی کې ځان ورسوي یو میډیکل ډاکټر جوړ شي. خبرې پکې دا غوښتي چې موږ
مننه مننه خور ودان بستا شوخ ممداد شي بخير ډاکټر شي مخې لمن دی چوه کولای شي او تکړه او داسې ډاکټر شي چې ملت دې ګټه ورسیږي او خپل جیب ته دې ګټه ورسیږي. نائب صاحب له تاسو رستې خبري اورم هغه څه چې ما ساسي له خبرو په خبرونه کې واردل دا چې په انتخاب کې شوق علاقه مهمه ده او کله چې شوق علاقه وي حتما مارکیټ کې ورته ځای پیدا کیږي. د دې ترڅنګ نور غواړي څه ورسره زیات کړي؟
نړۍ مننه که څوک په دې خبره بیا استدلال کوي چې ما یو مسلک په شوق ویلی او بازار خراب دی نشته دی، مثلا یو څوک لیټریچر مثال ورکوي یا ژورنالیزم، نو هغه بیا په افغانستان داسې یو مارکیټ دی چې ټول پکې خراب دي، کاروباري نه کوالې که ټیکسي والې بل یو که اهلي کسپۍ ټول، هغه مسله به عمومي. یو ټکی بل چې غواړم ویم هغه حوصله زغم دی چې موږ چې کله یو مسیر انتخابو هغه کې باید بیا حوصلې نه شو. زموږ یو خپلوان ډاکټره ده، غواړم په لنډو ټکو کې ویم هغه چې دی طب په څوارلسو کلونو کې ویلی دی، ځکه دا نظامونه پې تغیرېدل تغیرېدل، دا به په کور ناسته وه، خو اوس ته په کابل کې یو شخصي روغتون کې مشهوره ډاکټر ده او دوه ورځې وړاندې ورته باید سړی نوبت واخلي. نو هدف مې دا دی که یو څوک هر رشته ټاکئ یا هر حرفوي مسلک ټاکئ هغه کې باید زغم د لاسه ور نه کړئ، ځکه ستاسو تعهد له خپل ځان سره دی او تعهد مو له خدای سره دی چې زه غواړم په دې مسلک کې ځان ورسوم. نو ډیګري ترلاسه کول او پیسې ترلاسه کول داسې یو شیز دی چې کله تا ځان په دې مسلک کې هوښیار کړو هغه به درپسې خپله راځي، نیکنامي به درپسې خپله راځي او هغې شیانو ته انشاءالله پیسو کاروبار او شهرت دا هغه څه دي چې ته په یو مسلک کې د ځان ورسو وروره که خورې چې څوک زما د هغه ګوري، نو انشاءالله دا شیان به تاسو پسې خپله راځي، هغې ته ډېر تشویش مه
کوئ. ظاهر صاحب ستاسې وروستۍ خبرې مه اورم.
زه هم دا ویل غواړم چې شوق ډېر زیات مهم دی، خو له بده مرغه نوي ځوانان لکه ډېر کله په دې نه پوهېږي، لکه دی وایي چې زما شوق دی خو نه پوهېږي چې لکه شوق د کومې مرضي نه زه لرم شوق. هدف دا دی چې د مسلک په انتخاب کې مشورې هم مهمې دي، کوشش دې وشي د متخصصینو سره د ښو ملګرو سره د استادانو سره د مشورې وکړي، خلکو ته دې غوږ ونیسي او بیا دې په ارامو مغزو باندې یو تصمیم او فیصله ونیسي. او وروستۍ خبره دا لکه مخکې چې مې وکړله، اوسنۍ نړۍ ډېره په چټکۍ روانه ده او خلک باید وخت تر وخت سره ځان اپډیټ کړي او دا وړتیا ولري که چیرته خدای نه خواسته دغه مسلک تلته مشکل یا خطر و چې دی د موقت وخت لپاره د ایمي لپاره
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو د اقتصادي او ټولنیزو چارو پو عبدالوافی نایبزی، ټولنیز فعال وحید زهیر او دوه تنو زده کوونکو حجت الله افغان او عزت الله الهام ده چې په پروګرام کې زما ملتیا وکړه او زموږ میلمانه و. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام.
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو